سلامونه ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د خالی شنبې ورځ د 2015 کال د جون 14 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې په یو بل غړي کې موسی عبدالحی کاکړ او سره لمن په دې هله هر کله کو چې روغ جوړ او خوشاله وایس پروانه غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمه افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په پیل کې به سره لمن خبرونه وړاندې کړي
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره بجټ د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو پاکستانی چارواکي وایي په هغو لسو کسانو کې اته کسان په اصل کې خوشې کړل شوي دي کوم وته چې د رپورټونو له مخې په ملاله یوسفزی د برید کولو په سزا کې د عمر قید سزا اورول شوې وه او د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده او زه خبرونو تفصیل د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره بجټ د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو چې مجموعي حجم یې 3.43 اربع روپۍ دی د راتلونکي کې مالی کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وړاندې کړو پر دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 11% زیاتوالی شوی اسحاق ډار وویل چې خیبر پختونخوا ترګري ځپلې ده نو ځکه حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډګیره نه کوي
خیبر پختونخوا کې لګیدونکي صنعتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم د غرنګ افغانستان سره د غوښې میوه سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو او اوس په روپو کې تجارت کیدی شي د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټه درې چنده اضافه اعلانوم
د خزانه وفاقي وزیر زیاته کړه چې د بجلی لوډ شیډنګ د کمول لپاره 240 اربع روپۍ په بجټ کې خودل شوې دي پاکستانی چارواکي وایي په هغو لسو کسانو کې اته کسان په اصل کې خوشې کړل شوي دي کوم وته چې د رپورټونو له مخې په ملاله یوسفزی د برید کولو په سزا کې د عمر قید سزا اورول شوې وه د اپریل په میاشت کې د خیبر پختونخوا د ترګرۍ د مخنیوي او عدالت اعلان وکړ چې د پاکستاني طالبانو هغو لسو کسانو ته یې د عمر قید سزا اورولې چې په 2012 کال کې یې د سوات په ملاله یوسفزی برید کړی و خو اوس داسې خبر مخته راغلی چې په دغو کې یوازې دوو کسانو ته د قید سزا ورکړل شوې په لندن کې د پاکستاني مشن ویاند منیر احمد پرون ویلې دي چې یاد اته کسان د ثبوتونو د نشتوالي له کبله خوشې کړل شوي دي د سوات ضلع پولیس مشر د دې خبرې پخلی کړې چې عدالت یوازې دوه کسانو ته سزا ورولي د تعلیم مبارزه ملال یوسفزی چې طالبانو په ډزو جوبل کړې وه نوموړي د نوبل امن جایزه هم ګټلې په کوټه کې د مختلفو قومونو مشرانو له حکومت او ټولو خلکو غوښتي چې د امن پر اوستلو کې هر څوک خپل رول ولوبوي پرون مازدیګر ناوخته په کوټه کې د یو ځایي مشر لخوا رابلل شوې د پښتنو هزارګانو بلوڅانو د استازو په ګډون د امن جرګې په نامه یوه غونډه وشوه چې پکې مستونګ سیمه کې د پښتنو ټول وژنه وغندل شوه او له حکومت او ټولو قومونو غوښتنه وشوه چې د امن پر ځای کولو لپاره هلې ځلې وکړي دې جرګې ته په خپله وینا کې یو مشر خدای دوست کاکړ وویل
نن دغه پټه اجتماع دا نن دغه پیغام ورکوي چې موږ امن غواړو موږ په بلوچستان کې هیڅ قسم پرکاواری یاست هیڅ قسم دهشتګردي نه منو
د رسول هغه چې د تیر خالی په شپاله فین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو شاوخوا یو شپښتانه مسافر وسلوالو په ډزو وجل چې وروسته یې پلار رسنیو ته بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ ارمی قبوله کړې وه د کینیډا چارواکو هغه پاکستانی ته له دې هیواده د وتلو امر کړی چې په ټورانټو ښار کې د امریکا پر کونسلګری او څو مالیاتي ودانیو د حملې په پلان جوړولو تورن دی. د کینیډا د مهاجرت ادارې چارواکو پرون وویل چې جهانز ملک ته له ملي امنیت سره د تړلو مسلو له کبله له کینیډا د وتلو امر شوی. ملک دوهم پاکستانی دی چې په وروستیو میاشتو کې له کینیډا وستل کیږي. کینیډایي چارواکو همداراز 3 کلن ملک جهانزیب تورن کړی چې د دې حملې په ترسره کولو کې د مرستې لپاره یې د یو جاسوس د برتي کولو هم هڅه کړې. ملک ویلي چې د کینیډا د مهاجرت ادارې د دې پریکړې پر وړاندې به اپیل ونه کړي. جهانزیب ملک چې په مارچ میاشت کې نیول شوی و په 2004 کې د زده کړو لپاره کینیډا ته تللی و. د افغانستان غزنی ښار ته څیرمه یوې چاودنې 9 کسان مړه او ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې چاودنه پر ماسپښین مهال د غزنی ښار په 10 کیلومترۍ کې په نوغي نومي سیمه کې د واده پر یو موټر شوي او قربانیان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ولسي وګړي دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي موټر پر هغه ماین برابر شوی چې وسلوالو طالبانو خښ کړی وو. د احمدي په وینا چاودنې 9 کسان وژلي او 20 نور یې جوبل کړي دي. نوموړی زیاتوي چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ناروی مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا لږ تر لږه 50 مېرمنو د شکریا بارکزی او فوجیا کوپی په ګډون برخه اخیستې وه. خبري اجانس سویټر پریس څرګندوي د طالبانو په استازیتوب د دوی د رژیم د وخت جګپوړي چارواکي شیرمحمد عباس تانکزی او محمد زاهد احمدزاده چې د طالبانو د رژیم په زمانه کې یې مهمه چوکۍ نه لرله برخه اخیستې وه. د افغانستان حکومت د اوسلو د غونډې ستاینه کړې او په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوي ویلي دي چې کومو کسانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی هغوی د افغانستان د حکومت په استازیتوب اوسلو ته نه دي تللي. او د یوکرین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي پلاوی خبرداری ورکړی چې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ له اوربند څخه جدي سرغړونې په زیاتېدو دي. د یا سازمان د پلاوی مرستیال مشر الیگزینډر هیګ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل د دوی څارونکو په ځینو سیمو کې د درنو وسلو وړل راوړل او د هغو کارول لیدلی دي. تر دې مخه د مشال خبرونه
خبرونه ترته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان حکومت د مالي کال 2015-16 بجټ وړاندې کړی دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غبرګون څه دی؟
سیالکوټ او د کراچۍ د موټر وی خبره کیږي خو وزیر اعظم صاحب چې پخپل کوم د سوات د موټر وی وعده کړی و د دیر د ایکسپریس وی خبره کړی و نن دا غي ذکر نو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت حکومت د پاکستان پاړه تګلاره باندې نیوکه وکړه.
په سولې کې د طالبانو سره مطلق طرفدار یم، غواړو یې خدای دې راولي، خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل دا ابدا نه.
د پاکستان فوج داوه کوي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% علاقه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو ځای خلک آیا هم دا مني؟
د چا خلاف چې دا آپریشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقه کې موجود دي، هغه قسم ته صفایي نه ده شوې لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورټ. د مالی کال 2015-16 لپاره د پاکستان وفاقي بجټ د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شو. د راتلونکي مالی کال لپاره په دفاعي بجټ کې 12% زیاتوالی شوی دی چې ورله 780 اربع روپۍ ښودل شوی دی. دا شان د خیبر پښتونخوا سنتونو ته تر 5 کلونو پورې انکم ټیکس معاف کړل شوی دی. بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواه کې د 0.5% اضافه هم شوې ده. تفصیل به د ریاض مسخیر په ریپورټ کې وو.
د مالی کال 2015-16 د پاره وفاقي بجټ ته خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ایوان ته وړاندې کړو. بجټ خطاب کې د وفاقي وزیر وینا وه چې د حکومتي اقداماتو په وجه نړیوالو مالیاتي ادارو د پاکستان ستاینه کړې او ملک کې د زر مبادله ذخیرې سیوا شوې دي. اسحاق ډار وې چې ملک کې د روانو پوځي عملیاتو او سکیورټي صورتحال په وجه دفاعي بجټ کې 12% اضافه کول شي، کوم چې اوس 780 اربع روپۍ ته ورسېدو.
4099 اربع روپے رہے د
2015 شپاړسم مالی کال د پاره بجټ کې ټول لګښتونه 4.9 اتیا ارب روپے ایښودې شوې دي، کم چې د تیر کال بجټ نه صرف 4.8% زیات دي. دا رنګ موږ د محصولاتو اندازه 4.314 ارب روپے ایښودې ده، او دغه شان به ثبوت هم زیاتې پیسې ورکړې کیږي. که حقیقت کې وکتی شي نو وفاقي حکومت خپل لګښتونه راکم کړي او محصولات یې زیات کړي چې ورسره زموږ معیشت مستحکم شوی دی. وفاقی وزیر د پنځم گریڈ سرکاری ملازمانو د پارا د یو ایڈوانس انکریمنٹ او شپاړسم پاس الکانو جنکو د پارا 2000 روپے میاش انٹرنشپ اعلان هم وکړو. د سرکاری نوکرانو او پینشن اخستونکو خلکو په اړه د وی کم از کم تنخواہ اختیار تاسو ته پته ده، اوس ثبوت اوړېدلې دی. خو وفاقی احاطه او وفاقی ادارو کې موږ دا تنخواہ د 2000 نه په زیاتولو 1500 کولو اعلان کوو. د وفاقی ملازمانو پینشن کې د لومبې جولای نه 9% اضافي اعلان کوم. په میډیکل الاونس کې 15% اضافي اعلان هم کوم. دارنګ د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې 9% اضافه کولی شي، او د ټولو سرکاري ملازمانو په میډیکل کې 25% اضافه کولی شي. اس حقدار زیات کړه چې د طرح غره د لاسا خیبر پختونخوا صوبه ډیره زپلې شوې ده، او هلته ژوند او کاروبار ګران دی. نو ځکه وفاقي حکومت خیبر پختونخوا کې د کاروباري هلو زلو زیاتولو ډاډګیر نه کوي. خیبر پختونخوا کې لګیدونکو صنعتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوښې، میوو، سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو، او اوس په روپو کې تجارت کیدی شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټا 3 چنده اضافه اعلانوم. زما یقین دی حکومتي اقداماتو سره به هغه خلکو ته چې افغانستان یا منځي اسیا سره تجارت کوي د هغوی لګښتونه به کم شي او آمدن به یې سیوا شي. د ساګډار وینا وا چې حکومت د بجلی کمښت ختمولو لپاره کار کوي، او دې مقصد لپاره یې بجټ کې 2.8 ارب روپے بیلې کړي دي. نوموړي د کروندګرو او وړو کاروباري خلکو لپاره په اسانو شرطونو قرضې هم اعلان کړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چې سیاسي ګوندونه د بجټ ته څنګه ګوري، په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله له ځینو پارلماني غړو سیاسي مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د جمعې په مازیګر د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د مالی کال 2015-16 وفاقي بجټ وړاندې کړو. د بجټ په حق لا د ملک د مختلفو ګوندونو غړي څه نظر لري. د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي
نن بیا د هاوس ته فیګرز ورکړی شو، اعداد شمار کې خودلې شو. کله تیر کال په شانت هلی نو بیا خود د هر څه فائدہ پاتې نشو. دویمه خبردارې چې زدا ګړما چې د پښتونخوا د پاره بعضی خبره مثبت و ضرور وي، خو بعضی خبره داسې چپاغي کې مونږ دا غنو چې زمونږ حق تلفي شوی را. سیالکوټ او د کراچي د موټر وی خبره کیږي، خو وزیر اعظم صاحب چې په خپل کم د سواد د موټر وی وعده کړي وا، د دیر د ایکسپریس وی خبره کړي وا، نن دا غي ذکر نو. نن د غوادر د ایرپورټ خبره کیږي، ډیره ضروری خبره ده. خو د پیښور ایرپورټ ماډرنایزیشن اپګریډیشن د تیر ډیر مودې داسې ایثار دی، دا غي د پاره ایس نشته ریا. نو دا داسې معاملات دي چې مونږ دا غنو چې دا زمونږ صوبې سره او پښتنو سره زیاتیات کیږي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي عائشه سید وایي چې ولستاره په خو مسلو فوری حل لپاره په بجټ کې هیڅ نشتا.
په دې وخت کې د پوره ملک نظر پدې ده چې موږ د به څنګه ډوډۍ میلاو شي، څنګه به زمونږ بچي په آرام تعلیم حاصل کړي. د بیروزګاری مسله ده، عوام د لپاره فوری طور د ملک د مسلې د حل کول لپاره په بجټ کې هیڅ شې نه. د کم پوري چې د تنخوادارو خلکو د تنخواه اضافه وا، څومره چې د ګرانوالي شره زیاتېږي په هغه حساب سره نه وا. نو ماته بجټ داسې نخ کاری چې په هغه کې د عوام د فائدې لپاره صحیح.
د عوامي جمهوریه اتحاد ګوند قومي اسمبلی غړی عثمان ترکی د بجټ په حق لوایي
خیبر پختونخوا د پاره خو څه انسینټیوز چې کوم هغوی پکې اچولي دي، نو یقینا دا خو ډېر ښه دي. هغې نه به څه نه څه ریلیف ملو شي، اگر چې دومره زیات خو نه دي د عامو خلکو په مهنګیو کې په نورو تکلیفاتو کې څه کمی راشي. ولې چې هلته خو اکراس موږ ټول خلک چې دي نو ډېر ځپلي شوي دي، کم چې د شهګردۍ لاسم دي د سیلابونو د لاسه. خو د پنشنیانو د پاره تک انسینټیوز دي، هغه کې بجټ متناسب.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې حکومت تسلی بخش بجٹ پیش نکڑے شو.
خیبر پختونخوا دا پارا سو مرات کو دا انڈسٹری دا پارا ویلی دی اغم منگا پدی پینیو شی اگے تا سامرا خلق تبا فائدہ رسی عام خلق دا پارا خاص کر دا دہشت گردے پا وجہ چے حکم دا بیواو دا پارا خبر کر پا کار جی او ٹرسٹ جوڑ کڑے وے چے ٹولو تا فائدہ رسی دے لو.
دا پاکستان تحریک انصاف دا قامی اسمبلی غلی عائشہ گلالئی وائی
ٹارگٹ سی ڈیر اوچتی او آئی ڈونٹ نو چے دا چیو کولے شی کنا ملازمین دا پرتن خوگانو بی ڈیر زیات کم اضافہ شوی دا پدی
دا سیاسی گوندونو دا غلو خبر تاسو واوری دی. خدا با پراتلون کی وقت کی معلومی گی چی دا بجٹ دا غریب اولس لپارا سمر فائدہ مند دی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کمرس پاکستان د وفاقي بجټ هرکلی کړی دی. د سوداګرانو د اتحادیې مشر وایي مرکزي حکومت د دوی زیاتره غوښتنې په بجټ کې ځای کړي دي، خو مرستیال مشر یې بیا وایي باید حکومت په صوبه کې د نوو صنعتونو اعلان کړی وای. تفصیل له پېښوره د شبیر جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس د وفاقي حکومت لخوا د پرونی بجټ اعلانېدو وروسته یو غونډه وکړه او د وفاقي حکومت لخوا کوم بجټ وړاندې کړی شو په هغې د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. د پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر فواد اسحاق مشال لیډو ته په دې هکله وویل چې د خیبر پختونخوا او د دې ځای د تاجرانو کومې غوښتنې وې هغه زیاتره ومنلې.
دا انتهایی بیلنس بجټ و او دې نه بهتر بجټ په موجوده حالات کې نشو پیش کېدی. زه په دې باندې د وفاقي وزیر خزانه او د وزیر اعظم پاکستان شکریا ادا کوم چې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس انډسٹری چې کوم مطالبات وو هغه ټول تسلیم کړی شوی. زموږ د تجارت چې کوم پریشانی وه، چې کوم زموږ سیلز ټیکس ریفنډ زموږ خطیو، زموږ انکم ټیکس معاملات پینډنګ وو اربونو روپو، هغه ټول حل شوی دی د بجټ سره. دغه شانتي افغانستان ته پیرشبل ګوډس کوم کې میوه او فروټ او سبزی او غوښه او دې باندې پاکستانی روپیز کې ایکسپورټ الاو شو، دې سره به تجارت هم زیاتېږي او زموږ درته خوشحالي به راځي.
نوموړی زیاته کړه چې په پختونخوا کې تاجرانو ته کومې ستونزې هغه به تر ډېره حد اوس هوار شي.
کوم 2010 پیکیج هغه کې انکم ټیکس مونږ ته ریلیف ملو شو، بیا دغه شانتې سیلز ټیکس ریلیف مونږ ته 2010 نه 2012 درې کاله لپاره هغه باندې ایف بی آر 3B لګولیو. زمونږ ټول د اربونو روپۍ ریفنډ رکاو، زمونږ تاجران ډېر پریشان وو، هغه مونږ ته الاو کو. شهدا دپاره مونږ ریلیف غوښتې وو، هغه هم هغه الاو کو. افغانستان دپاره مونږ پاک روپیز کې پیرشبل ګوډز ایکسپورټ غوښتې وو، هغه مونږ ته الاو کو. 15 کاله دپاره ټول توبه کې انکم ٹیکس ہالیڈے ورک.
بلبل خو د پختونخوا چیمبر اف کامرس وائس پریزیڈنٹ اقبال پریدی وای چې بجټ خو ډیر ښه دی، خو په پختونخوا صوبه کې د نیمه زیاتې پسونو کارخانه داسې لري چې هغه بند دي او د دغه په حق باندې وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار صاحب په بجټ کې هیڅ اونه ویل او باید کم مراد او سانتیاګانې چې دا نوې صنعتونو لپاره اعلان کړي شوې د دغه بند صنعتونو لپاره هم اعلان کړي وي.
دی خو نوې صنعتونه یاد کړل، بند صنعتونه یاد نه کړل. خدا غدا خبره دي کړې وي چې د بند صنعتونو او د نوې صنعتونو د ټولو لپاره دا مراد نه دا به نورم ډیر لګ لګ درجه بهتر وي، ځکه چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې د نیمه نه زیاتې کارخانې بندې دي او دا غي په وجه ضرور خبره چې کارخانې بندې بیا بیروزګاری مو سره زیاتې. نو کدا پیکیج کوم دي چې نو کارخانو لا ورغلو او دا د بندو کارخانو لا ورغلو، نو دا ډیره موضوع خبره.
د پامول دا چې د خیبر پښتونخوا دغه تاجرانو دا هم ویل کچره خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان کې امن باوري شو، نو ډیر زر به خیبر پښتونخوا د نړیوال تجارت مرکز وګرځي او د دې سیمې نه چې کوم غټ غټ کاروباریان واپس تللي دي هغه به هم دلته واپس راشي او دا ځای به د نړیوال تجارت یو مرکز وګرځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان وزیر اعظم لخوا په ربل سوي آل پارټیز کانفرنس کې له کاشغر تر ګوادره د جوړېدونکې اقتصادي راهداري لوی لارې په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان اندېښنې لرې کړل سوي وې. نواز شریف اعلان کړی و چې د کوریډور اصل لار به تر دغو دواړو صوبو تیرې شي او لومړی کار به هم پر دغه لار پیل شي. خو اوس یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا د سیاستوالانو، پوهاندو او مدني ټولنو فعالانو تنظیم پښتونخوا ولسي تحریک تور لګولی چې حکومت له خپلو ژمنو مخ اړولی او په بجټ کې له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکې لارې لپاره د پنجاب د لارې په مقابله کې کمې پیسې مختص کړي دي. په دې اړه له پېښوره د شبیر جان رپورټ اورو.
پېښور کې د وی خبری غونډې ورستو د پښتونخوا اولسي تحریک غړو وویل چې مرکزی حکومت په 28 مئی ټولګوندیز غونډه رابللې وه چې ورسته د مرکزی حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان او چین د اقتصادي لارې په زړه نقشه باندې سلا شوي وو او نواز شریف د هغه اعلان کړو چې کومه زړه نقشه وه هم په هغې باندې به کار کولی شي. خپل دوی وایي چې د روانې میاشتې په 2 نیټه چې کله د وفاقي بجټ لپاره تجویزونه اغوستلی شو، نو د دغه پاکستان او چین اقتصادي راهداري لپاره 100 او 1000 روپۍ خولی شوي
شوی دی چې پکې اته اربا یوازې د مغربي چې په کوم باندې ټول ګوندونه سره شوی دی او 95 اربا د مشرقي لپاره چې په کوم باندې وړاندنه اختلافات وو. د دغه تنظیم غړي عثمان خلیل مشال لیډو ته په دې حق لوویل
بجټ تجاویزو کې وړومبنې د کم تجویزونه د چاینا پاکستان اکنامک کوریډور متعلق نو په دې انول بجټ کې د اغې سچ کم دا یو سل او یو اویا ارب روپیه مغربي روټ چې دا دوی کم اعلامیه جاری کړې و چې دا په اتفاق را سره وشو نو هغه ته اته ارب او شل کروڑ روپیه ورکړي. باقي چې کمی وي 95 ارب روپیه هغه مشرقي روټ ته ورکړي. زمون مفادات مطلب چې د خپل لاندې کیږي.
هم دغه تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید عالم محسود په دې حق له مشال لیډو ته وویل چې دغه تجویز شوی بجټ کې د مغربي لارې لپاره اته ارب روپې اخودې شوې دي چې دغه لارې د ټولې پنګې 40% ده. نو دا خو ښکار ښایي چې ګنې پنجاب هم هغه لار خپلوي چې د کمې یوازې هغوی ته ګټه ده.
بالکل صفاخ بجټ دا ښایي زمونږ د روډ برخه 40% ده. نو د دې مطلب خدا شو چې یا نواز شریف مکمل دوکه وکړه یا نواز شریف سره دوکه وشو. کدا زمونږ سره دوکه کړې مې مونږ پاسو او کدا نواز شریف سره دوکه شوی ویم په کار درې چې هغه د منیسټر لري کی حسن اقبال مونږ سیاسي ډلو ته وایو چې درا پاسي مونږ ولسته وایو مونږ دې خلاف تحریک چلو. دا خو بالکل دومره غټه دوکه په دې صدې کې چپنی شو لکه د دې ځل چې وشولا چې په ظاهر وایي چې زما مغربي روټ جوړوم بجټ هغه ته تار به ورکي.
په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ګل نواز خان وایي چې باید مرکزی حکومت قبایلی سیمه په داسې معاشي منصوبو کې د پامه ونه غرځوي ځکه چې د دې په وینا څو هم بد چې په قبایلو کې روان دي یا شوي دي هغه دغلته کې د اقتصادي حلو ځلو نه کېدلو وجه ده.
قربانیانې چې سوي یا چې کم لاشونه نو 15-20 زره خلک زمونږ قتل شو د پاټه قتل شو اوس که د ترقې خبر راځي اوس که د انویسټمنټ خبر راځي نو په هغې کې دغه پنجابیان دي چې اوس دوکې پسې دوکه کوي مونږ سره نو مونږ د ګورنمنټ نه دغه مطالبه کوو د چاینا نه مونږ دغه مطالبه کوو چې کوم کاریډور ته راولي نو مهرباني وکړه په دې کې پاټه مه هېروه.
پښتونخوا ولسي تحریک په خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلي سیمو کې ولس سیاسي ګوندونو او سماجي غړو باندې غږ وکړو چې هغوی یو ځل بیا راپاسي او د دې په ضد آواز پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په پاکستان کې هم د اقتصادي چارو کارپوهان د بجټ پر بېلابېلو اړخونو بحثونه کوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ریاض مسخیل د اقتصادي چارو خبریال او څېړونکي اکرام اوتی سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتنې چې دای بجټ ته څنګه ارزوي.
دا بجټ چې نو دې کې درې خبرې غټې مخې ته رالې. یو چې حکومت 2.5 ارب روپۍ خپل خرچه لري سیوا کړه پر ډے. دویمه چې بای حکومت چې دی هغه منصوبو لپاره خو ډېر رقمونه کې خوده خو د هنر لپاره خاص پیسې نه دي اخلي. درېمه خبره مخې ته دا رااله چې که مزدوري ملاویږي نو هغې سره به فائده کېږي خو بل طرف ته یعنی د تعلیم او د صحت لپاره زیات اقدامات.
حکومت وایي چې سړي سر آمدنی چې کومه ده په دې وخت کې هغه د پاکستان سړي سر آمدنی 1500 او 1400 ډالره ده. دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟
انکم چې دی زموږ غونې ملکونو لپاره څه خاص اهمیت نه لري چې سړي سره آمدنی څه ده. ولې چې پاکستان کې خو درې طبقې دي چې یو ډېر مالدار دي یو لږ لاسه گزاره حال دي او بل چې دي غریبانان دي. د گزاره حال او د مالدار لپاره سوچ کولو ضرورت نشته. هغه خپل کار کوي. د غریبانانو چې هغه 80% دي 82% دا هغه لپاره سوچ کول پکار دي چې دا هغه کم سے کم آمدن څومره سیوا کول پکار دي. نو سرکاري محکمو کم سے کم چې دی نو هغه 13,000 کو تو سرکاری ملازمین تنخواہگان کے 67% اضافہ اوکڑا دا حقی صحت تا پا رہا ہے الاؤں سیوا کا کھو دا باقی خلق بجر تزی لگا ریڑے والا دے او کھیت مزدور دے او پٹی مزدور دے او ساندار دے دا خلق کی ریز دی آمدن دا سیوا کے دو امکان اڈو پا بجٹ کنے دے
دا خیبر پختون خواہ پا حوالا رہا تو ہوئے چی رکم ہوئے چی دب طرح گرے زپلے دا آل تکی با دا راتلون کی 500 کالو دا پارا چی کم کارخانی لگی یا سنتون لگی پا حقی با ٹیکس نہیں یا نور مراد چی کم نور ټیکسونه دي هغه په معاف دي نو څه ګورې چې آیا د دې اقداماتو سره به هلته کې صنعتونو ته څه وده میلو شي هلته به د روزګار موقع پیدا شي هلته به خلک انویسټمنټ وکړي؟
دا چې خیبر پختونخوا چې کوم اکنامک لوکیشن دی لکه دا د سمندر نه د ټور نه زیات لرې ځای دی نو د هغې چې کوم خام مال هلته کسانو ته راځي یو خو هغه ډېر زیات ټرانسپورټیشن خرچه پرې راځي. هغه ټرانسپورټیشن خرچه او دا ټیکسونه معاف کول دا جمع تفریق په کار دی چې فرض کا کدی 100 روپۍ ټیکس معاف کوي نو آیا دا 100 روپۍ په ټرانسپورټ لګي نو هغه سره پوره برابرۍ باندې راځي که نه. که نه راځي نو بیا به هم کارخانې نه لګي. اول چې هر سړی چې کوم کارخانه لګوي نو هغه اول جمع تفریق کوي چې بھائی ما ته به دې کې څه فائدې څو پورې چې د بجلی فائده دي نه ورکوي. پښتونخوا چې بجلی پیدا کېږي کومه بجلی چې هغې د پښتونخوا استعمالوي په کار دا دی چې دوی ته هغې په کارخانو کې لس فیصد بل وي زیات به نه وي.
چې کوم افغانستان سره تجارت کېږي یا منځنۍ اسیا سره کېږي په هغې کې هم ډېر مراعات اعلان کړل لکه د روپۍ باندې به اوس تجارت کېږي د ډالر پزې باندې یا چې کومه کوټه وه د سبزیانو یا د غوړو وغیره نو هغې هم درې چون د سیوا کړه څه ګوره چې د دې سره به آیا ورال ماحول چې کوم د خیبر پختونخوا دی یا هلته کې چې کوم تجارتي هلې ځلې دي هغې باندې به څه خاصر پرېوځي
نو هغې پاره دوه سیزونه مخکې په کار دي دغه سیزونه به کار اله کوي چې د هغې دپاره دا وي چې اول د ترهګرۍ چې کوم څومره امکانات دي ختم کړي په خیبر پختونخوا کې. دویمه خبره دا ده چې قرضې چې دي د بینکونو هغې دپاره دې یو پیکج جوړ کړي لکه اوس ایکزم بینک دلته پاکستان ته روان دی چین نو هغه به دا ګوري چې پاکستان کې دا سړکونه کارخانه جوړې شي دغه شان ته یو پیکج پکار دی چې هغه کارخانه دار له ورکړی شي چې هغې ته اسانې قرضې او لانګ ټرم او د کم سود باندې هغه میلاو شي نو د هله به دلته کې کاروبار کوي.
دا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال او څېړونکي اکرام هوتی چې زموږ همکار سره د پاکستان د بجټ په اړه خبرې کولې. داسې رپورټونه ورکوي چې د تعلیم لپاره په نړۍ کې مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی برید کوونکی تورن اته وسوال طالبان په پټه خوچ کړل شوی دی. دا په داسې حال کې مخکې راغلی چې د پاکستان چارواکو د اپریل په میاشت کې ویلو چې په برید کې ککړو کسانو ته د بند سزا ورکړل شوې ده. دی انډیپندنت ورځپاڼې پر دې موضوع مقاله خپره کړې چې مهمه برخه یې له ګل آیا ساورو.
دی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې د رپورټونو تر مخه په ملالی یوسفزی برید کوونکي لسو وسلوالو طالبانو کې دوو ته د 25 کالو د بند سزا ورکړل شوې ده خو اته نور ککړ برید کوونکي په خوفیه توګه خوشي کړل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د اپریل په میاشت کې دا خبره رپورټ شوې وه چې په ملالی یوسفزی برید کوونکي لسو کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. ملالی یوسفزی په سوات کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو ویشتلې وه. انډیپندنت ورځپاڼې په مقاله کې د ډیلی میرر ورځپاڼې حواله ورکړي چې داسې رپورټونه ورکړل شوي چې په برید کې ککړ اته کسان خوشي کړل شوي دي. ورځپاڼې د یو ناڅرګند پاکستاني امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې دغه کسان یې په خاموشۍ سره خوشي کړي دي چې میډیا ترې هنګامه جوړه نه کړي. د دغه چارواکي په خبره په مقدمې هیڅ اعتبار نشي کېدی ځکه چې چا هم د دغې مقدمې اورېدنه نه ده لیدلې. د مقدمې اورېدنه یوازې حکومتي وکیل جاج فوج او تورن کسانو لیدلې باقي نور څوک ترې خبر نه وو. ورځپاڼه د چارواکي په حواله زیاتوي چې دا یوه حربه هم وه چې میډیا د دغې مقدمې نه لرې وساتل شي ځکه چې ټولې نړۍ غوښتل چې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. د چارواکي په خبره په حقیقت کې خوشي کړل شوي کسان په برید کې ککړ وو او که نه ولس ته دروغ ویل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د سوات پولیسو مشر آزاد خان او په لندن کې د پاکستان کمیشن د دې خبرې تصدیق کړی دی چې په ملالی برید کوونکي دوه کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې په لندن کې د پاکستان کمیشن دا دریز لري چې هغه اته کسان ځکه خوشي کړل شوي دي چې هغوی خلاف کافی ثبوتونه موجود نه وو. د کمیشن په خبره د لسو کسانو بند کې ساتلو خبره غلط فهمي وه او په رسنو کې په غلط انداز کې وړاندې شوې وه.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو د خبر ایجنسی د باړي سیمه مشران وای چې د جګړو په ځای عملیات الله او عملې د تیری اوږدې مودې راهیسې بازارونه تړل شوي دي خو اوس په باړه کې امنیت وضع شوی د بې کورسو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي نو حکومت له پکار دی چې ټول کاروباري مرکزونه خلاص کړي. په دې اړه د فرحت چنواری رپورټ اورو.
د باړي خلک وای چې د تیر اوږدې مودې راهیسې کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي او دوی یې په اقتصادي توګه ډېر متاثره کړي دي. په دې حکله د باړي سیمې یو مشر اختیار بادشاه پردی مشال ریډیو ته وایي
یم چې کدی ګورنمنت رټ به حال شو نو دې رټ دې په حال کېدو نه فورن پس دلته په بازار کولو ویتل په کور دي او خلکو له مقابر کول په کور دي چې خپلې کوروبوري او تجارتي هلې ځلې روانې کی. یره تقریبا تقریبا 9000 دکانونا د بوړې په بازار کې وو. د 9000 نه بغیر ستر غټ ګودومونه او وړې غټې فیکټري وې چې هغو تعداد هم په زرونو کې دی.
او د باړې یو بل مشر سید رسن پریدی وایي
روزګار په بوړه کې روان و، صرف د بوړې د خلکو نه بلکې د ټولې پښتونخوا او کابل طرف لا وکسي نو د ټول پاکستان په سطح باندې دا کې د خلکو روزګار روان و. دا ډېر یو بین القومي مارکیټ په هغه باندې یو دوا کولی شي او یو دولی شي چې دا یو بین القومي مارکیټ و. خلک خو داسې شو چې بالکل در په در شول.
خو بیا د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وایي چې دوی د باړې بازار د خلاصولو لپاره پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او بل دا چې په دې بازار کې د سړکونو د پراخه کولو کار هم روان دی چې دا مکمل شي نو د هغې نه پس به یې خلاصوو. یاد دی وی چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد خواوشا شپږو کالو پورې پوځي عملیات وشول او د روان کال د مارچ 6 نیټې نه ورته د بیکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سم 12 بجې شوي دي. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان پاکی حکومت د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره بجټ د جمعې په ورځ خامې اسمبلی ته وړاندې کړو چې مجموعي حجم یې 43.42 ارب روپۍ دی. راتلونکي مالی کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر اسحاقدار وړاندې کړو. پر دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 15% زیاتوالی شوی. اسحاقدار زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا ترګرۍ ځپلې ده نو ځکه هم حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډ یې نه کوي. د افغانستان د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په یمګان ولسوالۍ له څو خواو حمله کړې ده. د بدخشان د امنیت عامر سخیداد هدري مشال لوتي ویل چې له نن سهار راهیسې د افغان پوځیانو او لسګونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده خو نقصانات یې نه دي اړولي. خو نقصاناتو په اړه یې معلومات نشته. پاکستانی چارواکي وایي په هغو لسو کسانو کې اته کسان په اصل کې خوشې کړل شوي دي، کوم ته چې د رپورټونو له مخې په ملالۍ یوسفزۍ د برید کولو په بدل کې د عمر قید سزا اورول شوې وه. د اپریل په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت اعلان وکړ چې د پاکستاني طالبانو هغو لسو کسانو ته یې د عمر قید سزا اورولې چې په 2012 کال کې د سوات په ملالۍ یوسفزۍ برید کې ککړ ګرځېدلي وو. خو اوس داسې خبر مخته راغلی چې په دغو کې یوازې دوو کسانو ته د قید سزا ورکړل شوې. په کوټه کې د مختلفو قومونو مشرانو له حکومت او ټولو خلکو غوښتي چې د امن په راوستلو کې هر څوک خپل رول ولوبوي. او د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا لږ تر لږه 5 مېرمنو د شکریا برکزی او فوزیا کوپی په ګډون برخه اخیستې وه. او د یوکران په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي پلاوی خبرداری ورکړه چې د دولتي ځواکونو وروسته په لو بلتون پالو ترمنځ له اوربند څخه جدي سرغړونې په زیاتېدو دي.
دا خبرونو لنډیزمو له اسرار عالم مومند واوریدل. دا چې د پاکستان مطبوعات نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي احمد الله ته بغوښتو.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پینډۍ اسلام آباد میټرو بس پرانستې پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې جمهوري دور کې کله هم جنګونه نه دي شوي بلکې همیشه ترقی شوې ده، نو ټولو ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره صحیح ده چې ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي. په نړۍ کې په درزنونو ملکونو د جمهوري نظام له وجې ترقی کړې ده او په دغه ملکونو کې د ولس خدمت نه کوونکي حکومتونه د ووټ په ذریعه ډېر په اسانۍ سره بدلېږي. خو متینا زمنګ په ملک کې جمهوریت حکومتونو د اولس ته خیر خېګړې لپاره هغه کارونه اونې کړل کم چې ورلا کول پکار وو. رسپانه لیکي چې نواز شریف په دریم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شوی دی، کم چې دا ظاهروي چې اولس د دوی په باره کې خوشبینه دي چې مسلې به ورلا حل کړي. خو ډېره د افسوس خبره ده چې اولس لکه د مخکې په شان وس هم په مشکلاتو کې راګیر دی. په کروڑونو خلک د صفا او بوس کلو نه محروم دي. په ملک کې بیروزګاری زیاته ده، اولس د تعلیم او د صحت د سہولیاتو کموالی سره مخ دی. نو موجوده حکومت له پکار دی چې اولس تراپې خدا مسلې ورله حل کړي او کم از کم هغه بنیادی سہولتونه ورله ورکړي کم چې د هر منتخب حکومت ذمہ واری وي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه په ملک کې د پولیو کیسونو په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د صحت نړیوال ادارې تر مخه په روان کال کې تر دې دمه د پولیو 40 کیسونه رپورټ شوي دي، خو د تیر کال په لومړۍ 15 میاشتو کې 40 کیسونه مخې ته راغلي وو. نو دا شان په روان کال کې په ملک کې د پولیو په کیسونو کې 80% کمی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د پولیو زیاتره کیسونه په قبایلي علاقو کې مخې ته راغلي دي، او دا ځکه چې سیمه کې د خراب حالاتو له وجې هر ځای ته رسایي نه کېده، خو فوزي عملیاتو له وجې اوس هغه علاقې چې مخکې به ورته پولیو ټیمونه نشو تللی، هغلته هم ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو څاڅکي ورکوي چې له وجې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د حکومتي کوششونو، نړیوالو ادارو او ملګري ملکونو په مرسته ملک د پولیو نه خاتمې په لاره روان شوی دی، او امکان دی چې ډېر زر به زموږ ملک د پولیو د رنځ نه پاک ملکونو په فهرست کې شامل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټر واشنگټن ته د سفر او د جمهوري وسلو په اړه د هغه د څرګندونو په اړه رپورټ خپور کړی، او نیویارک ټایمز په افغانستان کې د داعش وسلو والې ډلې هلې ځلې او د طالبانو غبرګون د خپل رپورټ موضوع ګرځولې ده. شاهین بنری د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي پاکستان ویلي دي چې دغه هیواد د سعودي عربستان سره خپل جوهري وسلې نه شریکوي، او دا یوازې د هیواد د دفاع لپاره دي. واشنگټن ته د خپل سفر په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري دغه ګنګوسې په سختۍ سره رد کړي چې ګنې پاکستان جوهري وسلې په نورو هیوادونو خرڅولی شي او یا یې بل هیواد ته منتقل کولی شي. د بهرنیو چارو سکرتر زیاته کړې ده دا ټولې بې بنیاده خبرې دي. اعزاز احمد چودري ویلي پاکستان د جوهري وسلو د خورولو پر ضد په لوی کچ ګامونه پورته کړي، بهر هیوادونو ته د سیزونو د لیږد نظام یې قوي کړی دی، او د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو څارونکو سره یې ټول مهم معلومات شریک کړي دي. نوموړي دا هم وویل چې د ترهګرو لاسو ته د هر رقم وسلو رسیدلو اجازه به ورنه کړي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان طالبان تر لسو کالو د ملا محمد عمر په مشرۍ کې یو ځای وو، خو اوس د طالبانو دغه ډلې ویشل کیږي، او په دوی کې په سلګونو خپلې وفاداری بدلې کړي دي، او د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ملګري شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې تر اوسه د طالبانو د ټول شمیر په پرتله د هغه طالب وسلوالو شمیر لږ دی چې د داعش ډلې ملګري شوي دي، او د هیواد وجود ته کوم خطر نه دی. خو ولې بیا هم طالبانو لپاره دا د فکرمندې خبره ده چې ګنې ډېر وسلوال به د داعش ملګري شي. د افغانستان په ننګرهار کې قبایلي مشرانو ورځپاڼې ته ویلي چې په سیمه کې د داعش یو شمیر وسلوالې ډلې وجود لري. په فراه ولایت کې د طالبانو یو لوړ پوړي قومندان دینی عالمانو ته ویلي چې د داعش ډلې د وسلوالو وجود یو له خطره ډکه خبره ده.
د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعاتو له شاهین بنری اوریدل. او سوم افغانستان ته پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له وسلوال طالبان سره د سولې د عمل طرفدار دي، خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل نه مني. ښاغلی کرزی د امریکا غږ اشنار ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان پوجي استخباراتي ادارې ISI ترمنځ استخباراتي تفاهم د افغانانو د ملي ګټو پر ضد یو سند دی. د افغانستان ملي وحدت حکومت د دې سند د لاسلیک کېدو په دفاع کې وایي دغسې یو سند په تیرو کلونو کې هم له اسلام آباد سره لاسلیک سوی و. ښاغلی کرزی له دې څخه انکار کوي. رحیم ګل ساروان په سر کې له حامد کرزی پوښتلي چې د افغان حکومت بهرنۍ تګلاره په تیره بیا د پاکستان په اړه پالیسي ته څنګه ګوري.
د پاکستان په حصه کې پالیسي صحیح نه ده، خصوصا د اخیر امزا د امنیت ملي ترمنځ او د ایسای ترمنځ د افغانستان لپاره ډېر لوی زیان دی. دا سند معمول وستی، دا سند په ډېرو واضح ټکو د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف دی. دا سند په ډېرو واضح ټکو په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په خلاف د اختناق سند دی. په دې سند کې ځای ویل شوی دی چې ISI او ملي امنیت افغانستان باید په ګډه ذهن سازی وکړي. ذهن سازی دا معنی چې خلکو ته داسې معلومات ورکول شي چې د دوی د فریب باعث بل ځای داسې ویل شوی دی چې که څوک د دغه همکاري مخالفت کوي مخرب بلل کېږي او د هغوی د مخه ونیول شي. دا معنی اختناق، دا معنی لکه په پاکستان کې چې ISI په اختناق اخته دي او د خلکو په بندي کولو اخته دي او د خلکو په ورکولو اخته دي، په افغانستان کې به هم د ISI په فرمایش د افغانستان خلک ونیول کېږي او ټکول کېږي. په بله معنا که چا په افغانستان کې د وطن دوستۍ غږ وکړي یا د استقلال غږ وکړي، هغه به د ISI په فرمایش باندې کېږي. دا دریم مهم خبر دلت جدای طالبان ته اشاره سره ده مصالحه جدای طالبان ته مش په افغانستان کې جدای طالبان له الحمدلله متحد وطن یو آیا دا زمينه سازي ده ودي شي په افغانستان او که د پاکستان او د ایسای مطلب د ډیورن اړت مش ډیورن منل نه دي آیا مش دا وایو په دې معنا چې مصالحه جدای طالب چې بلوچ او د ډیورن دا غړت پښتانه دا مجرمین دي او موږ به د پاکستان سره لاس یو کوو دوی به ټکو هم به تر خپلې ادعا تیرو تر خپل حق تیرو او هم به هغه مظلوم ټکو په روسه هغه مظلوم دي پاکستان کې او زموږ ورونه دي زموږ سره په خاوره کې شریکان دغسې نور دغسې نور دغسې نور نو د دې سند زه مخالف یم او ما په دې کې رئیس جمهور ته ټلیفون وکړ ورته مو ویل چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته یې څه کړي دی دفاع کوله
اوس دغه سند آیا رد شوی ده او البته داسې ویل کېږي چې دغسې ورته سند ستاسې په دوران کې هم لاسلیک شوی
قطع نه دی شوی ابدا خدای دې نه کړي زه داسې خیانت وکړم ابدا ډېر کوشش وشو چې داسې یو سند په موږ نه کله چې موږ په انګلستان کې مجلس کاوه په لندن او په چکرس کې د پاکستان حکومت هم حاضر و موږ هم حاضر و د خپل ډاکټر صاحب اشرف غني زما په هیئت کې راسره ناست دی په پودي چې هلته څه وسول او ما څه وویل هلته مو رد کړه هلته کوشش دا وکړي انګرېزانو چې زموږ د پاکستان تر مابند ستراتیژیک دوستي وسي ما په جواب کې ورته وویل چې دوستي هلته کېږي چې پر موږ حملې بندي سي اوس د پاکستان د خواسته د ایسای د خواسته پر موږ حملې کېږي اول چې دا بند سي په افغانستان کې د سولې راشي ډېر موده شي پر دې سولې تېره سوله بیا به د پاکستان د فوجانو د دوی سره ګورو چې رابطه به مو څنګه وي البته د پاکستان د ملت سره زموږ هېڅ شخړه نشته که د پنجاب خلک دي که د سند خلک دي د هغوی سره هېڅ شخړه نشته هغوی زموږ ورونه دي مسلمانان دي د ملت سره دوستي غواړو رابطه غواړو هر نوع تړون غواړو خو د آی اس آی او د فوج سره چې د افغانستان سره ستر دښمني کوي ستر ظلم یې پر دې قوم کړی دی دا ابدا تر هغه وخته راسي اصلاح را نسي نو
ارګ ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر غني یو لیک پاکستان ته استولی پاکستاني مشرانو ته البته په دغه لیک کې په کوټه کې د ځینو طالب مشرانو د نیولو یاده هم کړې ده تاسو دغه لیک خبر یاست او که فکر کوي دغه لیک د ځینو ذهنیتونو درامول لپاره
که دا لیک تر دغه خجالت آمیز سند د مخه استول شوی وای خو موږ به استعانه کړی وای قدر وکړی وای تر دې سند تر امضا وروسته دا معنا نه لري
آیا د ملي وحدت حکومت د سولې پر اساس کې به بریالی شي فکر کوي او
خدای دې بریالی خدای دې بریالی په تمام معنا خدای تعالی بریالی او په هغه حس کې په تمام معنا وسر شریک سولې زمرد د طالبانو ورونه سره یو خبره ده د پاکستان فوج او آی اس آی ته د افغانستان تسلیمي بیل خبر په سولې کې د طالبانو سره مطلق طرفدار یم غواړو یا خدای دې راولي د دې وطن بچان دي او د نور افغانان سره لا سیو کې د وطن آرام شو کراسي ټول افغانستان خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګول ته سپارل دا ابدا
دا حامد کرزی د افغانستان په خوانی ولسمشر د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي د جمعې په ماشون په سوي درون برید کې څلور ډېر کسان وژل شوي چې دوی پیدا ټول وسله و سوال طالبان دي خو ځینې ځای خلک د وچه سوچ مير څوارل سيادوي او وای دولسي وګړي وو د وسوال طالبان وایان هم داوا کوي چې په برید کې ولسي وګړي وچل شوي تفصیل له خوست نجيب الله الخیل راکوي
د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د تریزې عالی شیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سیمه کې د یوې جنازې په ګډونوالو امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا څلور دېرش کسان پکې وژل شوي دي د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو غوښتل خپل یو تن قمندان ته چې پر بابرک تاڼې د برید پر مهال وژل شوی و قبر وکیني چې دوی باندې بې پیلوټه امریکایي الوتکې برید کړی او پکې دا کسان وژل شوي دي
د بټۍ تاڼې سره نږدې په یو نیم کیلومترۍ کې بې پیلوټه طیارې بمبار کړی دی د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي باید نظامي کسان وبولو چې سلاګانې ورسره وي په ډاډسونو کې راغلي دي د دې قبر کیندلو کې کومک کوو بده کې هم مسله مخالف فیل نمزه تلی دی او کې دیش چې ملکی کسان هم پکې تلف شوی وسی کوم هدا پورې چې ما ته نظامی قواو دغه محل نه معلومات را کړی دی هغه څلور دیش کسان خودلی دی څلور دیش کسان مخالفین مسله پکې لمزه تلی دی
بل خو د بټۍ تاڼې د سیمې یو تن قومي مشر حاجی رمضان کوچي وای چې په ډرون برید کې سوال از کسان وشل شوی چې ټول ملکی وګړي دي د زیات کړه په سیمه کې د جاخا په نامه باندې یو مشهور سپینګری مړو کله چې دوی خاورته وسپارو نو ډرون په دوه موټر برید وکړ چې ټول سوال اس ملکی کسان پکې وو وشل
کړل شو.
د دې کې خلک ورته راغلي او دغه څه کورونه دي دې کې نه طالبان وو نه د طالب نور وو چې شیر بول شي خلک وو دې یو کور شپه نه پر شي دان چې دې د ګلاب شاه په نامه باندې یو کور دی چې ګلاب شاه باندې د خپل شنګیل سړی وو.
بلخوا طالب ویان زبی الله مجاهد هم رسنیو ته په استول شوی تلیفوني پیغام کې ویلي چې د خوز د بټې تاړي په سیمه کې په شوی ډرون برید کې تر شلو ډیر ملکی کوچیان وژل شوی او په دې ځای کې د دوی ملګری موجود نه ول. یاد دی چې بټې تاړه د خوز ښار په شمال لویدیځ لوري کې خواوشا څلوېښت کیلومتره لري د ترېزیو د ولسوالۍ اړوند یوه ناامنه سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو پرته نور خلک ورته ډیر تګ او راتګ نه لري.
نجیب الله الخیلو د دی نېشنل انټرست په نامه د یوې مجلې په مقاله کې راغلي چې له بهر څخه راغلو کوتونو د خپلو ګټو لپاره د افغانانو په کلتور کې داسې خبرې شاملې کړې چې له وجې افغان ټولنه د سختې رزۍ پر لور تللې او په سرکاري خدماتو کې د خپل پالنې او کرپشن په ګډون یو شمېر مسلې لري. اسار عالم مومن ته بغوښتو
د نېشنل انټرست په نامه د مجلې په یو مقاله کې راغلی دی ل صدیو رهیسې د افغان ټولنې په اړه دا تاثر جوړ کړل شوی چې دا قبایلی ده او ځان یې د هغو پخوانیو رسمونو او رواجونو پورې تړلی دی څه چې پښتونولي ویل کیږي او د افغانستان په اړه د پالیسیانو جوړولو پر وخت هم په خاصه توګه دغه پښتونولي په پام کې ساتل کیږي. په مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې د سباندې یوې لسیزې جګړې وروستو هم نړیوال په دې هیواد کې د وسلوالو پر ضد خپلو ګټو ته د یو سیاسي او ستراتیژیکي جوړښت په ورکولو کې پاتې راغلي. اصل مسله د افغانستان په اړه د پوهاوي د نشتوالي ده. که وکتل شي نو په وروستۍ صدۍ کې د لویو سیمه ییزو طاقتونو نړیوالو وسلوالو او غرب ترمنځ غټه لوبه یا ګریډ ګیم ترسره شو او په دې لوبه کې افغانان د شطرنج د مهرو په توګه وکارول شول. په مقاله کې راغلي دي امریکا افغانستان ته له هغو ماهرانو او شنونکو سره ورننوتله چې د 1999 کال مخکې افغانستان په اړه یې معلومات نه درلودل او هم له دې کبله دا تاثر جوړ شو چې د افغانستان مسله د دې په سیاست کې نه بلکې په کلتور کې ده. په مقاله کې راغلي دي د افغان کلتور او په خاصه توګه د دې په قبایلي برخه کې د موجوده تشدد او مذهبي سغدریزۍ په اړه د غرب پالیسۍ جوړونکي او ولس ناخبره دي. که څه هم زیاتره تور لګوي چې افغان کلتور ځینې نیمګړتیاوې لري خو خبره دا ده چې دغه ټولنه په خپله د قبایلي او فرقیزه سیاست پیداوار دی کوم چې په مستقله توګه د یو باثباته فعاله او جمهوري ریاست ژمنې تر خپو لاندې کوي. له کلونو راهیسې د نړیوالو ادارو په سروېګانو کې افغانستان یو له هغو هیوادونو مخې ته راغلی چېرته چې کرپشن تر ټولو زیات کیږي. د 1990 په لسیزه کې د طالبانو راپورته کېدل، د کال 2011 په اوږدو کې د کابل بانک ویجاړېدل او بیا د موجوده افغان کابینې جوړېدل، دا ټول هر هغه څه دي چې پر افغان سیاست د وروسته پاتې کلتور اثرات په ډاګه کوي. د دې خبرې مطلب دا دی چې په افغانستان کې د سیاست ځای کلتور نیولی دی او په دې لړ کې د غرب لخوا اصلاحاتو ته ډېره سخته اړتیا ده. په مقاله کې راغلي دي باید چې پالیسۍ جوړونکي د نورې نړۍ په څیر چلل افغانانو سره هم وکړي او داسې ونه ګڼي چې ګینې افغانان د جدید دور د ستونزو د حل لپاره د خپل عقل استعمالولو پر ځای خپلو پخوانیو رسمونو او رواجونو ته لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کلتور بعضې برخې ځینې خلک د خپلو ناوړه ګټو لپاره کاروي. په مقاله کې راغلي دي افغانان د خپلو غلطیو په خپله ذمهوار دي او غرب نه بلکې دوی به په خپله خپلې کلتوري نیمګړتیاوې د له منځه وړي.
اسرار عالم مومندو او قبایلي سیمو ته ځو. که څه هم په قبایلي سیمو کې له ډېرې مودې راهیسې پوځي عملیات روان دي او د زیاتره سیمو په اړه حکومت ادا کوي چې له وسلوالو پاکې سوي. په اسلام آباد کې یوه څېړنیزه اداره وایي چې د روان کال په لومړنیو درو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د تشدد پیښو کې کمی نه دی راغلی. ګلایاس په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې څېړنیز اداره سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز په یو نوي رپورټ کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د هیواد نورو برخو پرتله په قبایلي سیمو کې د تشدد په پیښو کې اضافه شوې ده. د رپورټ تر مخه تر ټولو زیات د تشدد په پیښو کې مرګ ژوبله په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي او په دې کې یوازې په خیبر ایجنسۍ کې په دریو میاشتو کې 315 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو په رپورټ کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت لخوا د قومي اکشن پلان د عملي کولو وروستو په مجموعي توګه د هیواد امنیتي وضع د نورو وختونو پرتله ښه شوې ده. په اسلام آباد کې کارپو بریګیډر ریټایرډ اسد منیر وای چې په هیواد کې ترهګري کمه شوې ده. د قبایلي سیمو په اړه نوموړی وای
قبایلي سیمو کې چې دي کنه هلته ډېر لږ د اډمنسټریټیو یونټونه دي کنه او ایجنسۍ نه شپږ د فرنټیر ریجن هغه ډېر لږ باندې مخکې طالبانو یا پوره قبضه وه یا دغه ولته سره وسوکړې اوس پکې داسې لږ غوندې ځای پاتې دی. دا شوال لکه په مرکزستان کې مخ کې ګوري څه ګوري دومره کمی راغلی په تېرې سرنګونه جوړ کړی دی ټنلز کې
دا کارپو اسد منیر په خبره باید په قبایلی سیمو کې عملیات بغیر له توپیر سره ته ورسول شي په پیښور کې د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی په دې نظر دی چې په قومي اکشن پلان کې شامل په شلو نکاتو کې په یو څو عمل شوی دی هغه کوم نکات چې پر عمل درآمد نه دي شوی عقیل یوسفزی وای
هغه کې زیات کارونه چې دی هغه د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت په لاس کې او په خپل کار د ډېر هدف پورې کار داسې چې هغه وکړو کوم چې د سوسایټي د کولو کار او کوم چې د میډیا د کولو کار او کوم چې د سیاسي ګوندونو د کولو کار او کوم چې د جوړ حکومتونو د کولو کار نو هغه نه ده شوی او د هغې نتیجې موږ په دغه فکر کې وینو چې هلته کې فوجي عملیاتو نه علاوه نور د تعمیر نو یا د ریهبیلیټیشن چې کوم ضرورت دی د هغې هغه سې کار ونه کړی شو یا هغسې نتیجې مخته راغلې د کوم چې ضرورت دی د کوم چې توقع وه
عقیل یوسفزی زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې ګټور عملیاتو سره سره د وسلوالو د مفکورې پر ضد هم یوه پالیسي مخې ته راوستل په کار وه نو ممکنه ده چې په دغه سیمو کې امن راشي خو بل اړخته کارپو ډاکټر سید عالم مسعود دریز لري چې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج مشر د قومي اکشن پلان نه مطمئن نه دي نو څنګه ممکنه ده چې عام ولس باتری مطمئن شي نو موري زیاته کړه
قبایلی سیمه چې څو پورې د مورچه جوړ کړي دا به دا شي کنه قبایلی سیمه د دې ستراتیژیک سپیس کې فوجي علاقه ده نو هغه چې څو پورې پالیسی نه بدل شوی او مورچه بدل شوی نه تر هغه پورې به د قبایلو همدغه قسمت سیاسي ګوندونه دي چې څه بره نه وویل شي همغه به وایي او په دې حواله سره سیاسي ګوندونه زموستانه زیات ځواسري
بلخوا کارپو اسد منیر تجویز ورکوي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دوامدار فوجي عملیاتو ته اړتیا ده د زیاته کړه
ګورې جی ما خو تقریبا یو شپږو کالو نه زیام چې دا کار کوي چې دوه کاله خبره ده دوه کاله د عملیات شروع کوي ختموي ما د قبایلي سیمو نه کاریو تراول او چې تر څو پورې هر یو چې د شبګر تنظیم دی چې دوی کې دا نه یې چې دا ښه والی دي دا خراب والی دي ټول خلاف اکشن وشي ما خپل امید زه دا لرمه چې دوه کاله کې دا په خیر وي
کارپوهان دا هم وایي چې امنیتي ادارو سره سره د ټولنې نورو طبقو له هم پکار ده چې په قبایلي سیمو کې عمل لپاره خپل کردار ترسره کړي
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2113 15316 15216 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ
د شمالي وزیرستان به کورکلسي خلک وايي د پاکستان حکومت ځکه دوی خپل سیمه تنستنوي چې پر سر یې لړنړي فندونه اخلي په خپل سیمه کې د قدرتي افتونو د انتظام اداره بیا د خبره نه مني وايي چې د ټولو سیمو کډوال به پر خپل وخت لژل کیږي په دړه د بوروال کاکړ رپورت اورو
د شمالي وزیرستان د به کورکلسو خلکو مشران وايي دوی اوس داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت قصدن دوی خپل سیمه ته نستنوي د بیکورکلسو خلګو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان وای په شمالي وزیرستان کې حالات داسې نه دي لکه څنګه چې د پاکستان حکومت ادعا وکوي د بیکورکلسو خلګو د نستنېدو د وجه په اړه مشال ریډیو ته وویل
یو خو چاندې شو کړی دی د دنیا نه چاندې راټولوي هغه چاندې مونږ ته نه راشي په خپل کې تقسیم لګیا دی وایي ما خبره ده خلا چې دا چا خلاف چې دا اپریشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقه کې موجود دي هغه قسم تصفیه نه ده شوې لکه څنګه چې حکومت دا ویل کوي
ملک نثار علي خان وویل کدا سي نوي نو د حکومت دوی ته سپینه خبره وکړي د زیات کړه
اعلان په اعلان باندې کوي گورنر صاحب دا خبره وکړله چې لکه کلیر دا جنرال صاحب دا خبره کړې ده وزیر اعظم صاحب دا خبره کړې ده نو موږ هم د حکومت نه دروازه خلاص غواړو چې آیا ولې زموږ د لکه ته تاسو واپسی نه کوي
په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د انتظام په اداره کې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجي دا خبره رد کړه چې ګواکه حکومت د کډوالو پر سر لنړۍ پیسې راغونډوي د ویل د شمالي وزیرستان پر کډوالو چې څومره خرڅ کیږي هغه د پاکستان وفاقي حکومت په خپل کوي د بیکورکلسو خلګو د نستنې دوه په اړه فرمان خلجي ویل ل پلان سره سم د کډوالو ستنې دروان دي او ټول به پر خپل وخت خپل سیمه تستانه سي
ان شاء الله مونږ اوس پلان کړی چې څنګه مونږ دا کډوالې چې کوم درې کلو دي هغه پلان کړی دی هغه تقریبا 60-70 families پر ڈے ان ارګنایز وی دي دی لګیا دي او هر ځای اپلیکیشن ورک هم ډېر ښه چلیږي لګیا دي نو ان شاء الله دا برن کې راشي او د ویر ټول چې کوم مطالبات دي هغه ان شاء الله منظور کیږي او ټول به واپس خپل خپل کلو ته ځي.
ملک نثار علی خان وویل کچیر حکومت د جون میاشتې تر 15 نیټې د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو مهالویش په ډاګه نه کړ نو دوی به له هغه وروسته په خپل هلې ځلې پیل کړي. ملک نثار علی خان وویل دوی د احتجاج پریکړه کړې ده خو دا به وروسته په ډاګه کوي چې دا احتجاج به په بنو کې وي د اسلام آباد پر لور به وي او که نه کډوال به په خپله وزیرستان ته روان سي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو د روانې میاشتې پر 15 نیټه یو کال پوره کیږي. له دې عملیاتو تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت دي.
اوریوال کاکړو په خیبر پښتونخوا کې د مې په 13 نیټه ولایتي انتخابات تر سره سره 34,000 زیات چوکیو باندې شاوخوا 43,000 امیدوارانو مقابله وکړه خو په دغو سیالیو کې ځینې معذوره کسان هم شامل وو. په دوی کې یو هم د سوات پنګوري ښار د ملک آباد 23 کلن ځوان شیر علی خان وو. د ځوان لپاره ځانګړې سوې چوکۍ ګټلې ده. نیاز احمد خان له ده سره خبرې کړې او رپورټ یې جوړ کړی چې هم د ده په شاخ پیلې شي.
دا مازوري چې کومه ده ما د خپل ده نه ما خپل کمزوري نه ده ګڼلې.
دا غږ د ملک آباد منګورې سواد 20 کلن شیر علی خان دی چې په دواړو خپو مازوره دی او بلدیتي ټاکنو کې 4 تنانو ته ماتې ورکړو او د زلمو خصوصي سیټ لپاره د ملک آباد یونین کونسل څخه نماینده وټاکل شو. شیر علی خان وایي چې له پیدایشه دواړه خپې مې نشته ولې تل مې د سیمې د اولس ستونزو په اړه اواز پورته کړی دی.
ما باقاعده د صفای ډپارټمنټ والزه کمیټې ته تللی ما دا غځې نه ما سپایا والا دلته بحال کړی دی. ما که د بجلی مسله راغلی د هغې ما ویلي ما که د اوبو دلته مسله راشي د بمبو والا سرشرونه مې د دې عوام په سر کړي دي.
شیر علی خان نه مو چې کله دغه پوښتنه وکړه چې ځي خلکو ولې د ته دومره وټ ورکړو او بریالی کړو نو ښاغلي په دغه اړه وویل
هغوی اوس هم په دې زمانه ډېر مطمئن دي چې لکه مونږ له بل یو کونسلر یو ممبر مونږ له دشي نه راغلی لکه څنګه چې ته مونږ لکه د عوام پیسې ته راځي زه اوس مخکېم عوام وم اوس هم دغه شانتي عوام یم او د دې عوامو سره به اوسم.
شیر علی خان چې د ملک آباد غر کې اوسېږي او کور ته یې پوره لره ده کله چېرې ته دغه پوښتنه وکړه شوه چې د اولس خدمت به څرنګه کوي نو ښاغلي وویل
باقاعده زما د تره زوی دی زما سیکرټري دی ما یې ته به هغوی ته 24 ghante ته حاضر ناسي زمونږ الیکشن آفیس کې کم دی نو ما یې که بیا یو مسله د دې ورو د خدای نه راولي او که مسله یې راځي نو د دېو دپاره لکه ته صرف بیا ماته مسکال کوو نو بیا به دلته زه په خپله درځم دومره په ایمرجنسي خدمات له نه کېږي دلته را په وړی دي نو دېو ته به زما یو کس ناسي باقاعده زه به وتم ناسي ما.
شیر علی خان په خپل پیغام کې د خپل ځان په رنګ معذورانو ته وایي
کم چې پخپو نه شي ګرځې معذوران چې دي زما په شان دي چې دوی هم دغه شان دي په یو نوي جذبه په یو نوي جوش باندې میدان ته روزي نو انشاءالله زموږ د ملک به پوره پوره ترقي وکړي.
شیر علی خان وایي چې پلار مې ریټایر استاد دی نه لویه دیره لرم او نه حجره خو د خپل کور مخې ته وړوکي شان میدان کې اکثره د اولس مسلو په اړه بحثونه کوم او وروسته دغه مسلې اعلی چارواکو ته د حل لپاره وړاندې کوم. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
او دروانی غړی ورستای رپورت په اورګزو کې او ورځنی امن میله پای ته رسیدلې ده. چارواکو غلو باړو هنرمندانو ته مډالونه او نامونه ورکړي چې په میله کې ښه کارکردګي شوه لیوه. په میله کې کرکټ، فوټبال، بیډمنټن او والیبال پرته نورې ثقافتي مقابلې هم وشوي. تفصیل د تاریخ اورګزی په دې رپورت کې.
په اورګزو کې د پولیټیکل انتظامې لخوا په یو دستوره کې د سیمې هغو لوبغاړو او شاعرانو ته مډالونه ورکړل شول کوم چې ترسره شوي د لوبو په یو میله کې ښه کارکردګي ښودلې وې. د کلای په لوبو میدان کې د ستورې په وخت په لسګونو قبایلي لوبغاړو نه علاوه د سیمې مشران، امنیتي او انتظامی چارواکي هم موجود وو. د فوټبال لوبو په مقابلو کې غوره مقام او مډال ترلاسه کولو د لوبډلې مشر اسد خان وایي د سیمې په ځوانانو کې د ټیلنټ کمې نشته خو چې ورته سهولتونه ورکړل شي.
زکم دے ڈیر بہتری دی اور دی سر زکم دے یو بلکہ کم کمیونیکیشن گیپ دے لا ختمی گی اور دی سر مینا زکم دے په نوجوانانو کې رسی خپل علاقې چې کوم د ریپرزنټیشن کېږي دی سره او موږ غواړو چې را دا شان چې کوم د اکټیویټیز کېږي
په سیمه کې امن په نامه دغه میله وو ورځې وه چې پکې کرکټ، فوټبال، بیډمنټن او د والیبال نه علاوه کلتوري مقابلې هم وشوې. فاټر سیکرټری په مرسته جوړه شوې په دغه میله کې د سیمې په کچه شپږ سوه ځوانانو او لوبغاړو برخه واخیستله. فاټر سیکرټری د پروګرام ایجنسی ډیولپمنټ افسر فواد خان وایي دوی به خپل کلتور او د امن پرمختګ لپاره دغه شان پروګرامونه په راتلونکي وخت کې هم جاری ساتي.
دا اکټیویټیز د یوت پراوي داویس وش والا بیا سپورٹس گالا ور سرا کلچرل ایکٹیویٹی ہوے شی پاکشا تانی نہ وی دئی دے پر مو سے کئی پروگرام و مشاعرے وے دا وش وے نو دو امید لرا مختو نور ہمیش ورتا کوی
او ملا کے دا فٹ بال ٹورنامنٹ، ینگ اور اگزی ٹیم، والی بال ٹورنامنٹ، سہارا والی بال ٹیم، کرکٹ ٹورنامنٹ، ٹیبل یونین آف جرنلسٹ ٹیم اور دا بیڈمنٹن ٹورنامنٹ اور اگزی ون ٹیم و گٹلو ملا خان گل پناما یوزائی مشر وائی پ ملا کے زوانان شرکت نہ دا معلومی گی چی قبائل اب خصوصی توگا دا اور اگزو خلقو دا ترہ گرے سرا ہس تعلق نشتا
نن نو وکاله مخک څه کو دی بالکل مو غایب نن مور راته وروتو اره په واجب ونسونه مت ټوله د دې اندازه ولګی دا څه وکی مو کوم کې مو خلکو کې مون نن ځوانانو کې د دغه خلکو کې دل جسپی سره د افسرانو امن د پر مو بچی مو ځوانان مو ټول قربانی کې ان شاء الله امن به وي دی بعد او بیا به هغه وخت زندگی نشي لکه کوم به تیار تیر شو
دستوري ته د وینا په وخت د اورغزو پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر خان ویل په قبایلی سیمه کې امن تر لاسه شوی دی خو بیا هم تر هغه نه غواړي چې په سیمه کې امن وي او خلک خوشاله وی
دو ویل په ملکه د سیمې ځوانانو ډېر په شوق او جذبه سره ګډون وکړو او زیاتوی چې دینا یو ځل بیا دا په ډاګه شو چې قبایل امن خوخي دي
هغه ورځ اوس ختل شوې چې کله به چاپیرا ټیررزم او دهشتګردي وا اوس د امن ورځ راغله او دا غي دا نننې پروګرام ثبوت ته چې په اورګزې ایجنسی کې دهشتګردو د پاره ځای نشته زمون ټول د ایجنسی عوام چې دي دا پر امن دی
واضح دی چې بتیرو اتو کالو کې دغه اول ځل دی چې په اورغزو کې په دومره لویه کچه د امن په نامه د لوبو او کلتوري میلا تر سره شوله تاریخ اورغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده